یا هم زمر فقران هیوار افغانستان که بیوز لکا چه پزیاده کا چه سرده زکا زیاش میر وگری زمر افغانستان که وسیجی چه هاگوی ده خپل جمن ورزنی زی ارتیاوی نسی پرکوالی او دوی لوجی او تندی سر مخامخ دی پا وسنی وقت که شپاج میلیون خلق چی دی پا ورزنی کارونا چی دی لوجی او تجی سر مخامخ دی زکا کچیرم و روتاسو ده افغانستان اقتصادی ویشت و گرو پسلو که چلر ویشت کورنی هر ورز دیر لش خوارکی لگشت لری چه دی ده خپل خوارکی لگشتنو ده پرکول لفاره داغ سلویش پیسه ده خلق چی دی داغ کم چلر ویش پیسه ده کم خلق چی دی دی ده خپل خوارکی لگشتنو لفاره دلوجه او تند سره مخه مختی او همشنان پر طوله هیواد که پسولو که دیش نپوس دخبل ارتیاوی لش خوارکی تو که مصرف بوی یعنی پسولو که دیش پیسا ده خلق کولی سی خبل ورزنیز ارتیاوی پرکی خو منگر نور پیسا ده کسان چی دی هاگوی نیس کولی خبل ورزنیز ارتیاوی پرکی خود چیت عمر لرون که ماشمان بیار از مرفه هیواد که لزیاد وزن کمشت یا هم خوار زواقی لستونز سره مخه مختی پا دی بندی اختصیب دی زکر شغ غزایی تو که مرمونو تنچم تو که جی ترسو هاگوی دخبل اولادون روزن پرکی وکری نو پسلو کی د شپار اشاری اووی لحمدی امال سخه مری چی زکه چی خوارزوکی کمزوری وزن کمشت وی نو لحمدی امال سخه زیتر ماشمان دمری لامل هم گرزی چی پتولانی زتو گزمر فهیوات کی پسلو کی تلور سلویشت بگری پا بیلا بیلو کچو د خوارکی تو کو ستونزی لری چی ندې سره هم مخامخ دي کچیر موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسې چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کچیر موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو موږ او تاسو کولی سو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزه راپورته کړو نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزې اړتیاوې پوره کړو بلکې لسو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مراته سو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اړتیا مراته سو د دې څخه بشپړول سو بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې مراته سو سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي ترنو زکون کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغو له جملو څخه یو په خپله لومړنی پکتور چې دی هغه اقلیم دی که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري هغه هیواد کولی سي په ښه حاصلات ترسره کړي ځکه دا یو مهم پکتور دی ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصلخیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي دویم فکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي او خاوره باید بشري واوسېږي لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل ګردیز غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصلخیزې ځمکې لري نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي که چیرې اوبه کمښت واوسېږي نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونو له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه په کښې کې سرته رسول کېږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو البالو رنګارنګ بینډي بانجان رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم سي نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته یې تاوان رسېږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینی برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري، خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کې وي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره ویده یې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزي اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخه کې موږ او تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت، طاقت ته ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي، چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسېږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ او تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دي، ګاز دي، اوبه دي، باد دي، لمر ده، او نورې انرژیانې دي چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سون توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله، او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته، چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ او تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې دی موږ او تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنې موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ او تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکي وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ او تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ او تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ او تاسو ویلی شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ، پایان نه لري، همداسې روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي، سبا یخ دي، یعنی نن ورځ توده ورځ دی، سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه، یوه ورځ وي، نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته ویل کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، یعنی نه نوی کې دونکو سرچینې شي دی چې هغه بیت نه نوی کې لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیت مرتاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول نیپ دی همدارنګ غاز دی کچری مرتاسو وسپځه وو بیت مرتاسو هغه غاز نه سولاست راوړل نو دغه ته دغه سرچینې ته بیا نه نوی کې دونکو سرچینې هم زیرموي کې چې ورسته د یو سمودې څخه مرتاسو لاست نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي همدارنګ د دې تشنګ درنوز د کونکو بل برخه چې دغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژيانو له جمله څخه شمېر کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نه نوې کیدونکو نه نوې کیدونکو برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نیپټو او غازو د سپزولو څخه لاس تر وړل کیږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودیدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېر تودوخه ورکی از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوی کیدونکو او نه نوی کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي چې په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نیپټ او غاز پیدا کیږي نه نوی کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوی کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې له هغو جملو څخه یو بل او وو انرژي د چې نوی کیدونکو سرچینه یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې مرتاسو د برښنا بندونه جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو نو درنوز د کونکو هره د چې تاسو در دیدم پر پوسی او سې یو څه معلومات ترلاسه کړو او سې وسندلو سره ترونکو برخه ته پدې کې کورنۍ دند د بس پلان دی چې هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې لپاره وي څه ډول انرژي ده لری دویم سوال انرژي اهمیت څه شي دی زموږ پښمن کې نور نه درنو قدر منځ د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي هله د چې څه پوسی او سې تر بل د ستاسو پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپاره
ساعت ترش پرجم تولگی پورته دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه
او بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نیک خیلی و احترامات من قبول که ایتدر من اقول علیه سکون کوز برشنا غفاری و زلبه هم تستول تشرا غرس بای ما داد و لسف دولگی جغرافی هم از من دره بلوستا هلا دا چی تستول که در من اقول علیه سکون که براتر و غجور و صحت من دو سیری و سیحت چه می بون پتن می که در من زکون خود دا تل بسیری و زلبه هم یاد وری کوم هلا دین سیز استاسو دنن وزین و لوس پیل کن تستول پر از دکون که باید لخبول زنان سر پل داد و لسف دولگی جغرافی هم از من کتاب کتاب چاو کل من ولد تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي که درمونه وګورئ چې کوم کوس مرستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مر د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونه او مرکزونه او هم چې د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو خلک ته چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو نو زکون کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سم راستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل پزان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغه خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو په شو قدر منځ زکون کو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه چې و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپله د قطغن او بدخشان سیمې وې. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپله د ختیځې سیمې علي حکومت و، دویم یې سویلي سیمې علي حکومت و، دریم د میمنې علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېدې چې دغه حکومتونه غازي امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته سوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل سوي وو، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې افسو زبونکي دښتې موجودې وې، تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او همچنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم و، او همچنان د دوی منیجمنټ یې هم اداره کول هم ډېره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیزو موضوعګانو ته ډېر زیات پام نه کېدله. نو په 1323 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هېواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاوره یې په 19 ادارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاوره پر څو تقسیم بندي یې کړله، وې ویشله، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والي په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والي به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والي په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو، د ادارې او قضایي چارې به په خپله وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وې، چې د هر ولایت په ولسوالي او کلیوالي باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوي. کپلان او خلاص ډول سره وویل، درنو زده کوونکو، د ولسوالي اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل، یعنی د کوم ولسوالي اداره چې و د ولایت په غاړه و، او د ولایت اداره چې و په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصه ټاکل کېدل او خپلې دندې په دوی سرته رسولې، چې د والي نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لومړی به والي ټول نظر پراشو، ورسره د هغه څخه د ولسوالي کارون چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والي له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلې، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والي کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1900 مریز کال کې د هېواد په اداري ویش کې تغیرات راغله، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته سو، چې 4 شاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلي پکې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1915 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و، د هم اور 8 سوال یا هم ورته اضافه سو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوریت یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته سو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې وو هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې وو هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، مراد تاسو ته په کتاب کې جدول لیکل دي، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز مراد تاسو ته په نښه کړی دي، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراد تاسو ته په نښه کړی دي، چې له هغو له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 وایم، او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول له خپل ځانو سره ولې او په منظم ډول سره به یې زده کوئ. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمړني شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپله د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,000 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 ته رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,000.95 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,601.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو تاسو خپلو ځانو سره خپله تکرارولی شئ او زده کولی شئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکې برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ او تاسو دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو زده کوونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي، په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنی د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکښې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي. او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغېزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغېزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دښتو کې د نفوس شمېر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې په پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنې دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نورو ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ او تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغونې آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5,000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخ څخه پیلېږي، یعنې د برخ ښار څخه پیلېږي چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80% څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیات تمسکر کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړه ده او په دغه برخه باندې بوختي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو بدلې کړي دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنې کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرا رود، خشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمل زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان. Thank you.
تل پر دشت خدا